وقت د افغانستان په وخت اته بجې شوې. په پیل کې هم لنډ خبرونه. طالبانو د افغانستان پر خاوره د پاکستانی پوځ حمله ظالمانه عمل بلل یا ویلې دي چې د داسې پیښو د مخنیوي په خاطر له پاکستاني لوري سره له سیاسي او ډیپلوماتیکو لارو خبرې کوي. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد تیره شپه رسنیو ته په یو لیږلي پیغام کې ویلي چې افغانانو له خپل وطن د دفاع امتحان ورکړی او باید مجبور نشي چې بیا اقدام وکړي. مجاهد ویلي جنگ د هیچا په ګټه نه دی او په سیمه کې د بې ثباتۍ سبب کېدلی شي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ د افغانستان پر خاوره د پاکستان هوایي حملې په کلکه وغندلې. دغه استازولۍ بیګانه وخته په یوه اعلامیه کې ویلي د افغانستان په خاوره کې دننه د پاکستان هوایي حملې د افغانستان پر ځمکنۍ بشپړتیا تیری دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ ویلي په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان پر ختیځ د پاکستان راکټي حملې روانې وې چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې او بې ځایه کېدو سبب شوې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د ښځو او ماشومانو په ګډون د ملکیانو د مرګ ژوبلې په راپورونو اندېښنه ښودلې. دغه سازمان تېره شپه په خپله ټویټر کې لیکلي دي دغه مرګ ژوبله په خوست او کونړ کې د هوایي حملو له کبله خلکو ته اوښتې ده. یوناما لیکلي چې ملکیان باید هیڅکله په نښه نه شي. راپورونه وایي د پاکستان جیټ الوتکو د شنبې سهار وختي په کونړ او خوست کې پر ځینو سیمو بمباري کړې ده چې تر 45 زیات کسان یې وژلي دي. د یمن حوثي اغیانو د امریکا متحده ایالاتونو پر رهبرۍ د یوې ځانګړې ضربتي ډلې په جوړېدو انتقاد وکړ. دا ځانګړې ضربتي ډله په سره سمندرګي کې د ایران له ملاتړه د برخمنو حوثي اغیانو تر یو لړ حملو وروسته جوړه شوه چې د اوبو د دغه مهم نړیوال مسیر په اوږدو کې به ګزمي کوي. په یمن کې د حوثي اغیانو ویان محمد عبدالسلام وویل چې په سمندرګي کې د امریکا تازه حکومت د واشنګټن له هغې ادعا سره په ټکر کې دی چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب یې د اوربند ملاتړ اعلان کړی و. عبدالسلام په ټلګرام کې ادعا کړې چې دغه ضربتي ډله یرغل او د یمن محاصره ثابتوي. په یمن کې جګړه په 2014 میلادي کال کې هغه وخت پیل شوه چې د ایران له ملاتړه برخمن حوثي اغیانو د دغه هیواد پلازمینه سنا ونیوله. او د روسیې تاس دولتي اژانس راپور ورکړی چې د روسیې د سمندري ځواکونو قمندان د مسکوا په نوم د روسیې د ډوبې شوې بیړۍ له عملې سره وکتل. د ویلي دغه کسان به خپل خدمت ته دوام ورکوي. په هغه لنډه ویډیو کې چې د روسیې دفاع وزارت خپره کړې امیر البحر نیکولای یومینوف او د نور افسران د شاوخوا سلو لامبو وهونکو په وړاندې ښکاري. د دې کتنې د وخت په اړه څه نه دي ویل شوي. دا مخکنه یو خبرونو ترڅنګ به واوري. په خوست کې سلګونو کسانو د پاکستان د ورستیو هوایی حملو په خبرګون کې لاریون وکړ. په خوست او کونړ کې د پاکستانی پوځیانو د بمباریو په خبرګون کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ. خو د چارو شنون کې په دې اړه څه وایي؟
د احضار اړوند چې طالبانو کوم اعلامیه او انځور خپور کړی، متاسفانه چې نه دغه ناسته احضار ته ورته ده او نه هم د اعلامیه ژبه د احضار ژبه ده.
او د برېټانیا حکومت وایي هغه کډوال به افریقایي هیواد روانډا ته ولیږي چې په غیر قانوني ډول د هیواد ته ورغلي دي. په دې خبرونه کې نور راپورونه او خبرونې هم لرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي پر خوست او کونړ د پاکستانی پوځیانو بمباری د افغانستان له ملي حاکمیت سرغړونه وبلله. د بخښنې نړیوال سازمان یوې کمپاینرې هم پر دغو حملو اندېښنه ښودلې ده او د خواشینونکې پیښه بللې ده. طالبانو بیا پاکستان ته د دغه پیښو د مخنیوي سپارښتنه کړې ده. نور هم په دې راپور کې
پخوانی ولسمشر حامد کرزی پر خوست او کونړ د پاکستانی پوځیانو پرونی هوایی بمباری بشری ضد جنایت او د افغانستان د ملي حاکمیت سرغړونه بللې ده. حامد کرزی په یو اعلامیه کې د پاکستان پر حکومت رغ کړی چې په سیمه کې د تروریزم د منځ وړلو لپاره په خپلو پالیسیو کې بدلون راوړي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا یوې کمپاینرې سمیرا حمیدی دا حمله ناوړه او مایوسونکې بللې دي. هغه په خپل ټویټر کې لیکلي، افغانان چې له کلونو راهیسې کړیږي اوس د خپلو ګاونډیو له لاسه عذاب کالي. سمیرا حمیدی پوښتنه کړې چې د پاکستان حکومت به خپل دغه عمل څنګه توجیه کوي. د طالبانو حکومت وای د دغه حملو په اعتراض کې په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان چې د بهرنیو چارو وزارت ته وربلل شوی وو د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی له خوا ورته اعتراض وشو. د طالبانو د حکومت یو ویندوی ذبیح الله مجاهد تیر شپه په هغه صوتي کلیپ کې چې رسنیو ته لیږل پاکستان ته یو ډول ګډ څندنه وکړه.
پاکستانی لوری باید په دې باندې پوه شي جګړه که پیل کیږي دا به د چا په ګټه هم نه وي، دا به د سیمې د بېثباتۍ سبب ګرځي او افغانانو باید خپل هیواد د ساتنې په برخه کې امتحان ورکړی دی. افغانان باید مجبور نه شي چې یو اقدام وکړي.
له بلې خوا د کډوالو په چارو کې د بریتانیا د دولت وزارت د پالیسۍ سلاحکاري شبنم نسیمی پرون پر ټویټر لیکلی له بده مرغه هغه څه چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې په افغانستان کې پیښیږي د نړۍ لپاره بې ربطه شوي. اوس هره تروریستي ډله او دولت له کوم شفافیت پرته پر یوه هیواد داسې یوه حمله کوي. د پاکستان حکومت د دې راپور تر جوړېدو پورې رسمن عکس العمل نه دی ښولی، خو د پاکستان د ملي اسمبلی غړي محسن داور په خوس کې شوی حمله وغندله.
د بمباری او د غې لړۍ ټول افغانستان ویجاړ کړی چې لایې ټپونه رغېدلي نه دي چې اوس بیا ورباندې د بمباری او د لړۍ پیل شوه. دا سخت د خوښنۍ وړ خبره ده، باید بشپړه څېړنه یې وشي. چا چې امر کړی باید په وړاندې اقدام وشي، که څه هم ماته معلومه ده چې دا کار به ونه شي، خو بیا هم دلته خپل احتجاج څرګندوو.
د خوست پخوانی والی حلیم فدایی بیا په خپل ټویټر کې ادعا کړې چې د خوست په ځینو سیمو کې د پاکستانی ځواکونو تر بمباری وروسته د طالبانو پر خلاف جګړه هم شوې او دوه طالبان ټپیان شوي دي، خو طالبانو دا ادعا تایید کړې نه ده.
و موردل چې په کور دننه او بهر د افغانستان په خوره د پاکستانی پوځیانو بمباری غندل شوې ده. په دې لړ کې پرون په خوست ولایت کې سلګونو کسانو د پاکستان د ورستۍ هوایی حملو په خبرګون کې لاریون وکړ. په دې اړه راپور د اعتراض کوونکو په غوږونو پیلېږي.
د خوست په سپیره ولسوالۍ کې پرون شنبه د پاکستان د هوایی بریدونو پر خلاف په سلګونو کسان په لاریون راووتل. دوی چې د پاکستان پر خلاف شعارونه ورکول، د خوست تر څنګ د کونړ پر ځینو سیمو د پاکستان د پوځ د جټ الوتکو پرونی حمله وغندلې. پراپرونی کې ویل سوي چې بمباری د شنبې پیښلمی مهال د سپیرې ولسوالۍ پر څو کلیو سوي چې تر 15 ډیر کسان یې په نتیجه کې وژل سوي دي. په دغه ځای کې تر ډیره هغه کورنۍ میشته دي چې له وزیرستانونو د جګړو له کبله کډه سوي او زیاته مرګ ژوبله هم دغو کسانو ته اوښتې ده. پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي پرون په یوه اعلامیه کې دغه حمله غندلې دي. په خپل د پاکستان حکومت د دې راپور تر جوړېدو پورې د دغو پیښو په اړه رسمن تبصره نه ده کړې، خو تر دې مخکې کلونه کلونه د پاکستان له خاورې د افغانستان پر ختیځو سیمو راکټي حملې روانې وې چې د تېر حکومت له خبرداریو سره سره یې لړۍ ونه درېده. د پاکستان ځینو چارواکو له کلونو راهیسې تور پورې کړې چې پاکستانی طالبان د افغانستان په ختیځو سیمو کې مرکزونه لري او له هغه ځایه په پاکستان کې خپلې حملې تنظیموي. هغه تور چې د افغانستان چارواکو په وار وار رد کړی دی. پاکستان پر کونړ او خوست ولایتونو په داسې حال کې هوایی حملې کوي چې په پاکستان کې دننه پر پاکستانی پوځیانو حملې زیاتې سوي او د ځینو حملو مسؤلیت د پاکستانی طالبانو غورځنګ یا ټي ټي پي منلی دی.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل چې په کابل کې د پاکستان سفیر هزار کړه او پر خوست او کونړ د بریدونو د غندلو ترڅنګ له سفیر څخه د دې بریدونو د مخنیوي غوښتنه وکړه. زموږ همکار په اسلام آباد کې د افغانستان له پخواني ډیپلوماټ زرداش شم سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی دی چې ځینو کسانو د پاکستان د سفیر د احضارولو پر بڼې اعتراض کړی، د دوی نظر څه دی؟ ښاغلی شمس وایي
د احزار اړوند چې طالبانو کوم اعلامیا ونزور خپور کړي، متاسفانه چې نه دغه ناسته احزار ته ورته ده او نه هم د اعلامیې ژبه د احزار ژبه ده. اول خو هیڅ لازمه نه و چې وزیر د احزار په دغه مجلس کې ناست وي.
که څه هم د طالبانو یو ویاند وروسته توندې څرګندونې وکړي، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې لاهن ډیر نرم ښکاري. ستاسو نظر څه دی چې دوی باید کومو ټکو ته اشاره کولای په اعلامیا کې؟
عموما چې کله یو هیواد خپل ژور خفګان او ژوره اندېښنه مقابل لور سره شریکوي، د هغې اصول دا دي چې د هغې د ژورتیا اندازه د دې نه کیږي چې څومره د ټیټې کچې مامور باید مقابل سفیر احضار کړي. هغه یا د یغه برخې رئیسی یا حتی د هغه ډیسک مسولی، خو دلته وزیر او بیا حتی نور خلک مزان سره کینولی په دې مجلس کې. بل په ډیپلوماسۍ کې د دغه سیمه موضوعات او اړوند اعلامیا او بیا کوم یاداش مقابل لوري ته سپارل کیږي، د هغه ژبه او کلمات خپل ځانګړی پیغام او مفهوم لري چې د قربا هواد د خفغان او د تشویش ژورتیا په کې سرګندېږي.
کوم ټکی باید په پام کې نیول سی وای یا کوم نزاکتونه؟
دلته طالبانو یوازې د غبرید غندلې دي او د بیا نه تکرار غوښتنه کړي، په داسې حال کې چې پاکستان یو اړخته د بشر ضد جنایت ترسره کړي او ګڼ شمیر بېګناه افغانان یې وژلي، بل اړخته د افغانستان خاورې ته تر ډیره دننه راغلي دي او د هیواد ځمکني بشپړتیا یې باندې تجاوز کړی دی. په دې اعلامیه کې یوازې اخره کې دې ته اشاره شوې ده چې ممکن هغه کړی چې د طالبانو او د پاکستان په نږدېوالي باندې خفه دي هغه به د دینه ناوړه استفاده وکي، خو منګولي دل چې په خوست کې عام افغانان په ګڼ شمیر کې راووتل او د پاکستان مرداباد نارې ورکړې او د پاکستان د غبریدي وغندو.
پاکستان ولی خاموشي خپل کړی ده او زیات وخت ډیر ژر په دې باب سرګندونی ډیر ژر
پاکستان لډیرو کلونو راځي په دې بهانه چې ګنې افغانستان کې خپل وسلوال مخالفین په نخه کوي راکټي بریدونه تر سره کول، مګر د خوست برید کاملا مختلف دی. د خوست برید بے سابقه دی، د دې تلفات بے سابقه دی. پاکستان دلته د بشر ضد جنایت تر سره کړی دی، ګڼ شمیر بے ګناه افغانان شهیدان کړی دي. بل دا دی چې دغه پیخه د ډیورنډ کرخې ته نږدې کم ساحې کې نه ده شوې، دا د افغانستان د حریم ډیر داخل ته د دې جټ الوتکې راغلي دي، د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا باندې تجاوز کړی دی. دلته پاکستان پوهیږي چې دا ډیر غټ یو اقدام کړی دی او یو د بشری جنایت ترڅنګ د افغانستان په خاوره باندې تجاوز کړی دی. متاسفانه چې د طالبانو کم غبرګون ته چې منګورو ډیر پس غبرګون دی، دا غینا د ولس غبرګون لا ډیر قوي و. منګو کتل چې په خوست کې افغانان راووتل د غبریدي وغندو او دغه سلسله به جاری، داسې معلومیږي چې د طالبانو لپاره دا یو غټ امتحان دی چې آیا دوی د پاکستان سره دریږي او که د خپل ولس سره دریږي.
په پاکستان کې دننه هم وخت نه وخت د امریکا د بی پیلوټ الوتکو او نورو طیارو لخوا حملې سوي دي. پاکستان به هغه وخت څه اقدامات کول؟
په 2011 کې کله چې امریکایي طیارو د مومندو په سلاله سیمه کې په پاکستانی پوسټو باندې بریدو کو او خوښه 15 پاکستانی عسکر ووجل، پاکستان دغه موضوع ډیره جدي وګڼله، په امریکایانو باندې لارې بندې کړې او همداراز د شمسی قرارګا په نوم باندې چې پاکستان امریکایانو ته ورکړې و یو نظامی قرارګا و هغه په بندکړه او په نړیواله سطح یو غبرګونو خود او د امریکا سره اړیکې موتړلې. دلته دغه موضوع چې د خوست دا د غینه زیاته مهمه ده او کم نه ده. پاکستان هم د افغانستان ارضی تمامیت باندې تجاوز کړی دی او هم د بشر ضد جنایت ترسره کړی دی.
زرداش شمسو چې د پاکستانی پوځیانو د بمباریو په خبرګون کې په کابل کې د پاکستان د سفیر د احضارولو په اړه وغږید.
ازادي رادیو
پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سن.
د بریتانیا حکومت وایي هغه کډوال به افریقایي هیواد رواندا ته ولیږي چې په غیر قانوني ډول د هیواد ته ورغلي دي. د بریتانیا حکومت تازه په دیړه د رواندا له حکومت سره یو تړون هم لاسلیک کړی دی. د بریتانیا د حکومت دی پریکړې کډوال سخت اندېښمن کړي او د بریتانیا له حکومت څخه غوښتي چې دوی د رواندا ته نه لیږي. نور جزئیات د اسمت ساروان په راپور کې.
د بریتانیا د کورنی چارو وزیر پریټی پیټل د تیر پنځشنبه په ورځ په رواندا کې په دې اړه د دغه هیواد له چارواکو سره یو موافقه لاسلیک کړه. د موافقې د نورو ترڅنګ ګڼ هغه افغان پناه غوښتونکي سخت اندېښمن کړي چې په وروستیو کې بریتانیا ته تللي یا یې د پناه غوښتنې لا منل شوي نه دي. د روټرز خبری آژانس پر اساس د بریتانیا د کابینې یو وزیر ویلي چې د بوریس جانسن حکومت هڅه کوي چې هغه نارینه او مجردان چې په غیر قانوني ډول بریتانیا ته پناه وړي رواندا ته ولي شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنري یو مرستیال جیلیان ټریکس د بریتانیا د حکومت له لوري د وړاندې شوی طرح په خبرګون کې وویل د کمشنري د کډوالو د وضعیت د چیرلو لپاره یو بل بهرني هیواد ته د لومړنیو چیرونو سپارل په کلکه غندي.
رواندا د افریقا په ختیځ کې د یوګاندا، تانزانیا، بوروندی او کانګو جمهوریت ترمنځ پروت هیواد دی. د بریتانیا حکومت په ځلونو په دغه افریقایي هیواد کې د بشري حقوقو پر سرغړونو نیوکې کړې دي. په بریتانیا کې یو شمېر کډوالو افغانانو د دغه هیواد له ګارډین ورسپانې سره په خبرو کې د بریتانیا د حکومت د پریکړه نامنصفانه بللې او غوښتنه کړې چې هغوی رواندا ته ونه لیشي. که څه هم تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې بریتانیا به چې په وروستیو کې زرګونه اوکراینیان هم ورغلي او د لسګونو زرو عراقي او سوري کډوالو کوربه دی، افغانان هم رواندا ته ولیږي او کنه. تیر کال څه باندې 8000 کډوال له نورو اروپایي هیوادونو څخه بریتانیا ته لاړل.
ازادي راډیو ته غوږی است. د جرمنی یالمان د عدلي وزیر وایي د نړیوالو قوانینو لمخې اوکراین ته د جرمنی لخوا د درنو وسلو ورکول جواز لري. پر اوکراین د روسیې غل د فبروري میاشتې په 13مه پیل شو چې لا هم دوام لري. د خبرونې په دې برخه کې زو زموږ له همکار اسمت ساروان څخه اورو.
د شمالي کوریا دولتي رسنوي راپور ورکړی چې د دې هیواد زرګونه وګړو د شمالي کوریا د بنسټګر کیم ایل سونګ د زیګورځي یو سلولسمه کلیزول منځله. کیم ایل سونګ د منځوي شوي هیواد شمالي کوریا د اوسني رهبر کیم جونګ اون نیکه دی چې په یاد یې دغه مراسم په پلازمینه پیونګیانګ کې جوړ شوی و. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون هم په دې ملکی مراسمو کې برخه اخیستې و، خو د تیر په څیر په دې کمونست پلوه هیواد کې پوځي تجهیزات نندارې ته وړاندې نه شول او پریټ هم نو ترتیب شوی. د اپریل 15مه په شمالي کوریا کې د لمر د ورځې په نوم پیژندل کیږي چې دغه هیواد د وفات شوی بنسټګر کیم ایل سونګ زیګورځ ده. بلخوا د جنوبي کوریا او د امریکا د متحدو ایالاتونو چارواکو ویلي دوی اټکل کړی و چې په دې ورځ به پوځي پریټ جوړ او احتمالا د اټومي توغندیو ازموینې وشي. د شمالي کوریا د دولتي رسنیو د راپورونو لمخه په دې مراسمو کې ملکی پریټ، نڅاوي او اورلوبي شامل وي. په دغه راپورونو کې د شمالي کوریا د رهبر کیم جونګ اون د وینا یا هم نظر څرګندولو په اړه څه نه دی ویل شوی. په وروستیو اونیو کې په پیونګیانګ کې د لوی پوځي پریټ د چمتووالي عکسونه خپرېدل، خو کارپوهان وایي اوس ممکن پوځي پریټ د اپریل پر 15مه چې د دې هیواد د پوځ د تاسیس کلیزه ده جوړ شي. د کیم ایل سونګ کورنۍ په 1948 میلادي کال کې د شمالي کوریا له تاسیس راهیسې پر دې هیواد واکمني کوي.
د شمالي کوریا د بنسټګر کیم ایل سونګ د یو سل لسمې زیګورځي راپور مول احمد تکل څخه خبرېد. د خبرونې په پاتې برخه کې زموږ له همکار اسمت ساروان سره اوسئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه په دوام کې زه اسمت ساروان در سره يم. سلامونه میو منی. په دې برخه کې د کندو د ستوزو او د غرس د وچکالۍ لکبل د مالدارو او بسګرو شکایت در اورو. یوشمیر مالدار او بسګر وایي سشکالې د وچکالۍ له عمل لخپلو کاروندو شو حاصلات نه دی اخیستي. د بلې خواله طبيب شو سره د طالبانو د حکومت د دولت وزارت وای په افغانستان کې د وچکالۍ د کنټرولولو لپاره لزینو ادارو سره په همغږي بیلابل پروګرامونه پلان کړی دي. جزئیات په دې راپور کې.
15 کلن عبد الله په بغلان کې کاروند کړی. هغه سکه غنم کرلی خو وچکالۍ نه دی پریخي چې لخپلې کاروندې ښه حاصلات واخلي.
غنم مو کلل مو وکړل خو د وچکالۍ لامل اوس وزیدل د سری بای هم ډیر لوړه ده.
عبد الله د خپل لسکسي کورنۍ ارتیاوي له هم دې کروندې پوره کوي. عبد الله د بغلان د کرنې او بلګونې او مالداري ریاست څخه واړی چې کروندګرو ته اصلاح شوی تخمونه ورکړي او تر خوایې د بخوار لپاره مناسب سیستم جوړ کړي. په سرلی بیا د کندهار په خوګیانو یو ولسوالۍ کې په مالداري بوخته وایي د وچکالۍ له امله حیوانات مړه شول، سکه کوم واخې چې ورته غخت کړي وو زرغون نشول او تر خوایې ورشوګانې هم سکل شنی شوی نه دي.
وچکالی خو مونږ ډېر ځپلي ونده اوس وخت یې ډېر وچکالی ده. شوتلې هغه د مال ځایونه هر څه ګډوډ شوي دي او داسې ځایونه مونږ نه لرو چې مالونه پکې وکیو. یا څاروي ډېر دی د شدید دغې سره مخ دي، د وچکالۍ سره مخ دي انسانان. همداسې مو خپله ټول ډېر وضعیت خراب دی. ام تیر حکومت کې اوسنی نظام کې هیڅ مسر نه دی کړی، حکومت نه دی کړی، د وچکالۍ په اړه کې
طالبانو د حکومت د کرنې اوبه لګونې او مالدارۍ وزارت د دې اندېښنو په اړه زموږ پوښتنو ته ځوابونه وایي. خو طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویان محمد نسیم حقانی بیا ازادي راډیو ته وویل
برنامههای مختلف در هماهنگی با
د نورو اړوندو ادارو سره په ګډه د وچکالۍ د مهارولو لپاره بیلابیل پروګرامونه لرو. د بیلګې په توګه هغه سیمو سره مرسته چې وچکالۍ ځپلي، ملي پلان هم جوړ شوی او هڅه کیږي چې پاکو اوبو ته د خلکو د لاسرسي او ترڅنګ یې حیواناتو ته د واښو د ورکړې زمینه برابره شي څو تر یو حد مرسته وشي.
حقانی زیاتوي د کاروانګرو لپاره هم د بودیجې په نظر کې نیولو سره واړه او لوی پروګرامونه شته چې ژر به عملي شي. په افغانستان کې د وچکالۍ په اړه بیلابیلو نړیوالو بنسټونو هم اندېښنه ښودلې. موده وړاندې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د نږدې 1 میلیونه هغو بزګرانو او مالدارانو سره د مرستې غوښتنه وکړه چې وچکالۍ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د خوړو سازمان هم په افغانستان کې د وچکالۍ په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې افغان کروندګرو او مالدارانو سره د ژغورنې په پار مرستو ته باید لومړیتوب ورکړل شي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزر اتسواتیا او 15000 نوي مندل شي.
په افغانستان کې کونډې شزه د مالی ملاتړ د نه درلودو له عمله له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. حتی ځینې د مېرمنې ډوډۍ نه لري او وي خپل ماشومان د شپې وشي ویدوي. په افغانستان کې د شزو په کارونو محدودیتونو دا شزه چې د خپلو کورنیو سرپرستی ورلغاړې ده ستونزې لا ډېرې کړې دي. د طالبانو سرپرست حکومت وی له کوندو سره به مرسته وکوي خو په دې اړه وضاحت نه دی ورکړی چې څنګه او څه ډول بلدي مېربنو سره مرسته کوي. په افغانستان کې ورسته شمیرې شي چې په دې هیواد کې له 1500 ډیر کوندې د خوړو او سرپناه د پیدا کولو په خاطر لګنو اقتصادي ستونزو سره لاسو ګریوان دي. نور حال په دې راپور کې
دا تیرو شلو کلونو جګړې لډیرو کورنۍ قرباني واخیسته او ډیر ماشومان بې پلار کړل. دا د کورنۍ مایندو په بیلابیلو ټولنیزو فعالیتونو کې په ګډون سره ثابت کړه چې دوی د خپل اولادونو خسر پرستی کولای شي. خو د طالبانو حاکمیت تر نورو ډیر د کارلرونکو مېرمنو ژوند متاثر کړ، په ځنګړې توګه د هغو کوندو مېرمنو چې د کورنۍ سرپرستی دي. دا د درش کلنه مېرمنه چې نه غواړي هویت ښکارا شي، درې کاله مخکې خاوندې په 14 کې د هرات خار په حاجی عباس سیمه کې وژل شو. درې ماشومان لري، حکومت دنده نه لري. هغه په تیر حکومت کې د پولیسو په لیکو کې کار کاوه، خو د طالبانو لره تک سره وزګاره شوې ده. هغه له طالبانو غواړي چې خزو ته د کار اجازه ورکړي او ترڅنګ له کوندو سره مرسته وکړي.
گاوندیان مقتدو ډیرا کوي او مرسته را سره کوي، خو اوس مصارف او به یې ډیری لوړې شوې دي. گاوندیان محمد مرسن نه لري چې هر وخت له بیوزلو سره مرسته وکړي، خپل په سختۍ ډوډۍ پیدا کوي. سو وکړو په افغانستان کې به صبر کوو، شهیدان او مرګونه دلته ډیر دي.
دا افغانستان شاورم دوی ملي بوده شرایط چې طالبان آمد زنده مردیش گم شده.
مرزی رحیمی دو ماشومان لري او اوس ایران ته کډواله شوې ده. د مرزی خوند افغانستان د مخکینی جمهوریت حکومت سرتیری وو چې د حکومت د پرزیدو په ورستي ورځو کې په کاپیسا کې نادرکه شو. هغه اوس خپل خوند په اړه هیڅ معلومات نه لري چې څنګه او چیرته دی. هغه وایي د طالبانو له ویرې ایران ته کډواله شوه، خو هلته هم کار نه لري او حیرانه پاتې ده چې څنګه خپل وږي ماشومان ماړه کړي.
ایران ته راغلو خو دلته هم ښه ژوند نشو کولی. زموږ لپاره ډیره سخته ده، خپل هیڅ کار کولی نشم ځکه دوه واړه ماشومان لرم. یوه مور می ده چې هغه کار ته ځي، هغه هم ډیر ښه کار نه لري. له ډیرو سختیو سره ژوند کوو.
تا تر دې مخکې د افغانستان د روزنتونونو رئیس فیضان احمد کاکړ ازادي راډیو ته ویلي وو چې په افغانستان کې له 15,000 ډېرې کونډې د خوړو او سرپنا د پیدا کولو په خاطر له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
موږ تنها په افغانستان کې نږدې 2,500,000 تنه یتیم ماشومان لرو او دې ترڅنګ شاوخوا 15,000,000 تنه کونډې ښځې دي او نږدې 4,000,000 اسې پذیر ماشومان دي.
په مختلفو برخو کې د ښځو د کار منع کول د ښځو ستونزې لا ډېرې کړې دي. لا تو میاشتو تیریدو وروسته هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او بهرنۍ مرستې هم تر ډیره د طالبانو له لارې نه ویشل کیږي. خو د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د نشراتو رئیس محمد یونس صدیقی ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي چې بېوزله کسانو په ځانګړې توګه کونډو مېرمنو ته مرستې ورسوي، خو واضح نه کړه چې له کومې بودیجې او څه ډول به له کونډو مېرمنو سره مرسته کیږي. په نوي کال کې موږ پلان لرو چې له 100,000 کورنیو سره د مرسته کوونکو سرټونو په همکاري مرستې وکړو چې خزې هم پکې شامل دي. د طالبانو له بیا واکمنېدو سره افغانستان له سخت اقتصادي بحران سره مخ شو او ډېرې بهرنۍ مرستې بندې شوې. د خوړو نړیوال سازمان ویلي چې افغانان د ژوند په تر ټولو بدو شرایطو کې ژوند کوي چې 20,000,000 وګړي یې مناسبو خوړو ته لاسرسی نه لري. همدا ډول د نړیوال بانک په یو تازه راپور کې ویل شوي چې 30% افغانان د خوراکي توکو د اخیستلو پیسې نه لري. له دې ټولو ستونزو سره د مرزي په څیر کونډې مېرمنې خپل ژوند تیاره بولي او حیرانې پاتې دي چې د فقر د سیلاب له څپو څنګه ځان تر ساحله ورسوي. دا ښځې یوه غوښتنه لري، ډوډۍ.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
رحمان رحیم، السلام علیکم. دا زده را دي ټول کارکونکو او اوریدونکو ته داخله ده چې ټول برو وي. زه پند دولسم ټولګي زده کوونکی د مارس ټول بلپورو چارواکو څخه دا غواړم چې زموږ مکتبونه د زموږ په مخ خلاص کړي، ځکه په هر نارینه او ښځینه باندې فرض ده. بیا ولې زموږ په مخ زموږ مکتب باندې موږ له دې حق څخه محروم یو؟ هیله کوم د امارت د لوړپوړو چارواکو څخه چې زموږ د زده کړې په برخه کې دي نور خنډ نه جوړوي. موږ د چارواکو څخه غواړو چې زموږ د کانکور ازموینې په اړه دې هم معلومات راکړي، ځکه چې موږ بیا نامعلوم راتلونکي سره مخامخ یو. مننه.
زمنګ جلال آباد مومندره ولسوالۍ نن 13 تاریخ ته چې زه تاسو پیغام پریدم. زمنګ دلته په دې ډاکه کې د سرداري سره په څنګ کې تعمیرات وتوي یو شپږ کور یو، خو یو دوه کسان په دې مخکینی بوځي پیدارانو به خدای ستاسو مرسته چې کوم رااله به دیو ته چراله وته ویلې. دا کوم غریبانان چې منګ گاونډیانو دې ته ویلې چې ولکه تاسو حکومت وګورئ چې کوم کس حق لري باید هغه ته ډیکارت ولیکل شي کنه. او دې اصل کې د چپلر دی او د چپلر نیم په سکاسان او سوس کارټون هغه له جوړ کړو. او د دې ځګینا چپلر ته هم د مومندرې ولسوالۍ نه چپلر ته دغه ځی مواد او دلته حق کسان چې کم دي هغه نه دی لیکلي. نو د ازادۍ راتو ته هم پیغام پرې خو او زغواړم چې د امارات اسلامي ته مې دا پیغام ورسی او تاسو به غټه مننه یې ورور چې په دې غټه انکوایري وشي. دلته ډېر سخت بوکس کارټونه چلیږي او ټول هماغه زاړه وظیفهداران دي چې کومې مرستې راځي هماغه خلک یې اخلي او حق دا دی چې دلته غریبانان مرستې باید هغو ته ورکړي. مننه. السلام علیکم.
زه محمدین خبر کوم. زه غواړم چې یو پیغام مدارید یې د رادیو لپاره خپور کړم. زه دا غواړم چې د افغانستان یا د نړۍ موسسات دا ناری وي چې موږ افغانانو سره دومره مرسته وکړي. قسم په خدای د ببرکانه کې 6,000 کورنۍ دي. قسم په خدای د کله سړی مالداري چې ما سره مرسته کړي. آیا دا یو بام دوه هوا ولې کیږي؟ موږ سره مرسته نه ده سوې. هیڅ رقم نه دی، سرک نه دی، سربان نه دی، مسکین سره نه، غریب سره نه، بل سره نه، بل سره. آیا زه د افغانستان اسلامي امارات نه پوښتنه کوم او سوال کوم او خواهش کوم چې تاسو ولې توجه نه کوئ؟ ولې یو بام دو هوا کوئ؟ ولې د موږ د نیکوچانو غم او فریاد نه اورئ؟ وسلام، خدای په امان.
د افغانستان په وخت ته 13 دقیقې شوې. یو ځل بیا لند خبرونه. طالبانو د افغانستان پر خوره د پاکستانی پاوس حمله ظالمانه عمل بللی او ویلي دي چې د داسې پیښو د مخنیوي په خاطر له پاکستانی لوري سره له سیاسي او ډیپلوماتیک